ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو هم ژغون کې فریدون سینیر اوغلو د افغانستان په اړه خپل ارزونه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د ښاغلي سینیر اوغلو په ارزونه کې چې کاپی ځینو رسنیو ته په لاس ورغلي، هغه شرطونه یاد شوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ټاکل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د هم ژغون کې په ارزونه کې چې د امنیت شورا په غوښتنه یې کړې، د نجونو او شتو د زده کړو او کار په شان مواردو باندې ځانګړی ټینګار شوی او د دې ترڅنګ د افغانستان د نړیوالو ژمنو یادونه شوې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیو ته د دې ارزونې متن سپارل شوی او ټاکل شوی دی چې هغوی روانه میاشت په دې اړه په یوه غونډه کې بحث وکوي. دا چې د امنیت شورا غړي به د ښاغلي سینیر اوغلو د وړاندیزونو په اړه څه ووایي او د طالبانو غبرګون به څه وي وروسته به څرګند شي. خو موږ په دې پروګرام کې له خپلو درنو میلمنو سره د ښاغلي سینیر اوغلو پر وړاندیزونو خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د سیاسي چارو نظر خاوند کاون کاکړ، په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمه، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر ساپی، او همدارس د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم کوم غوښتل چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي د ټلیفون شمیرې وروسته اعلانوم. زه اسمت څاروان یم او د خبرونه د تخنیکي همکار په مرسته وړاندې کوم. لومړی کاون کاکر صاحب، ستاسو په نظر د سینر اوغلو په راپور کې یا ارزونه کې مهم څه درته ښکاري؟
السلام علیکم تاسو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته او نورو نظرنو میلمنو ته خپل سلامونه او سلامي شه وړاندې کوم. دا راپور چې باندې شپږ میاشتې وخت ونیولو او د نو تحقیقاتو دپاره سینیر اوغلو د دې نو دفتر کسان افغانستان ته او منطقې ته او نورو ملکونو ته تللي وو، د خلکو سره د افغانانو سره یې پراخه خبرې اترې کړې وې. فکر کوم دې کې ډېر هر اړخیزه په ډېرو موضوعاتو باندې بحث شوی دی او تحلیل او وړاندیزونه دي چې دا په دې کې د افغانستان د خلکو د اقتصادي او د خپل ټولنیز مشکلات همچنان د افغانستان د بشري ناورینو دې مورد کې ډېر پوره نو تحقیق هم همداسې سیاسي او نورو د افغانستان د خپل چې کوم مسؤلیتونه په حیث یو دولت بین المللي جامعې ته لري او بین المللي جامعې دپاره هم ډېر واضح نه وړاندیزونه شوي. یو دوه درې نقطې دې مورد کې وویم شي، یعنی د دې راپور محوریت د افغانستان خلک او دولت، د افغانستان دولت او د بین المللي جامعې سره دې رابطه ده، او فکر کوم چې دائم په ډاګه کړی دی چې دغه اوسنی وضعیت د خلکو او د حتی د افغانستان د خلکو او د افغانستان او د بین المللي جامعه دا کوم وضعیت دا روابط چې دي دا د نقص قناعت وړ نه دي او نه هم خلکو ته ښه دي او نه تا جامع بین المللي جامعه ته ښه دي. نو پس یو اساسي نو بدیل ته ضرورت ده، یعنی پرمختګ ته ضرورت ده.
ډیره مننه، سلامت اوسئ کاکر صاحب. ښاغلی استاد ستانکزی، ستاسو په نظر دا سیبر راپور ته اړتیا وه؟ له کوم راپور چې ښاغلی سینیر اوغلو د امنیت شورا لپاره تهیه کړی دی؟
د مال نظر بله، د دې لپاره چې زه فکر کوم چې وضعیت د افغانستان او د نړۍ سره تعاملاتو په ارتباط یو ډول په ګونګ حالت کې واقع شوی، نو په دې اساس فکر کوم چې بلې او د شاغر فریدون وظیفه هم داوه چې ملګرو ملتو سرمنشي د همدې کار دپاره ګومارلی و. په دې منطق سره زه فکر کوم چې بلې
سلامت وسې. مننه کور ودن مولانا صاحب ابوبکر صافی، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې داسې یو راپور پکارو او هغه ټکي چې که تاسې لوستی وي او یوه برخه مو کتلی وي، هغه ټکي چې افغانان ورته اړتیا لري هغه په دې راپور کې شامل دي او کنه؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او ښې چارې غواړم او وړاندې کوم. البته یوه خبره به وکړمه، دا کوم چې په دغه اړوند باندې دا کوم وړاندیز شوی دی، تر ډیره پورې چې سړی وګوري انشاء الله داسې زما اند او نظر دا دی چې دغه ډول کړنې او یا داسې پرمختګونه که چیرته په حقیقي شکل باندې حقیقي ډول باندې تر سره شي، په دې کې اسې د کاغذ پر مخ او اسې د ټلویزیونونو او رادیوګانو لڅپو څخه نه، بلکې عملی بڼه ولري، دا یقینا د وطن لپاره او د وطنوالو لپاره ډیر زیات اړین او مهم دی، ډیری ګټې پکې دي، لکه د ښځو لپاره، لکه د تعلیم او تربیه هغه اړخ چې کم دی، او داسې نورې ورته اقتصادي او نورې روزنیزې خپرونې برای او پروګرامونه وي، نو دا رښتیا هم دي. خو که چیرته دا په رښتینی ډول باندې عملي شي او اړخونه دواړه اړخونه په دې کې خپل هغه صداقت او رښتینولي وښيي، دا به ډیره ښه وي.
سلامت وسه کور ودان. کاکر صاحب، لکه څنګه چې مولانا صاحب وویل چې په دې راپور کې ځینې داسې غوښتنې شته چې هغه دوی هم طرفدار دي، لکه د ښځو د کار او د تعلیم موضوع، دا موضوع یوازې هغه طبقه چې عصري درس ویلی دی هغوی غوښتنه نه ده، د دینی عالمانو غوښتنه هم ده، د شاید د ډیرو طالبانو غوښتنه هم وي، لیکن له دې سره سره څومره باور لري چې طالبان به دغسې غوښتنې ومني؟
څنګه خو چې ویل شوي دي چې خپله طالبانو هم ویل شوي چې دا موضوع به وخت سره به حل کیږي، او دا خوب وخت ډیر نیولی دی، او امید دی چې یعنی دا موضوع یعنی زر تر زره حل شي. خو په دې راپور کې هم څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دوی ویلي چې موږ د ټولو افغانانو سره چې دا موضوع بحث کړی، او هغې د هغې ټولو غوښتنه دا وه چې د ښځو د تعلیم مخصوص موضوع باید حل شي، او دا موږ تاسو هم یعنی د خپل وطندارانو د نظریاتو که داخل کړي که خارج کړي د ټولو نه فکر کوم چې دا مشاهده کوو. او په دې راپور کې یعنی دا یو قوي غوښتنه، خو د یو پروسې په لړ کې فکر کوم چې یوازې د دې راپور یو موضوع باندې تاکید نه دی، بلکې یو عمومي یو نقشه د لارې دی چې دغه عمده مسایل ټول عمده مسایل به په دې کې مطرح کېدای شي، او د حل لارې چارې به کې پیدا کېدای شي. څه موضوعات به خپل د طالبان حکومت ته اړین وي، نور به خپل د افغانانو منځ کې د خبرو اترو د لارې به حل کېږي، او څه به د بین المللي جامعه او د طالبانو او یا د افغانستان په منځ کې دا موضوعات به حل لارې به پیدا کېږي. فار مثال حتی د اقلیمی موارد منځ کې د بعد توسعه پروژو په مورد کې آتا باسونه با او کی هغه پروژې چې نو تکمیل شوې نه دي، دغه د تکمیل په مورد کې آتا د بانکداری په مورد کې سہولتونه به بسنګ راځي، خو هغه نو هغه به د دولت او د نور دولتونو په منځ کې به باسونه. خو دا دغه موضوع خزو دغه د خلګو سره د خپل افغانانو بین الافغانی مذاکرات او د خبرو اترو دا خو خپل د افغانانو مې کی، یعنی د فکر کوم چې عمومي موضوع دا ده چې یو د یو نقشه د لارې وړاندې کوي چې د دې کې هر یو خپل مسولیت لري او خپل د مسولیت لمخې خپل موضوعات مطرح کوي تر څو وشي کولای چې دغه مهم موضوعات او مشکلات ته یعنی حل لارې ومني.
ډیر مننه، سلامت اوسه. ډاکټر محمد اساق اتمر هم وسله سټډیو سره وصل دی. استاد تاسو ته مرکلای وایم، د پراخ بنسټه حکومت یادونه هم په دې طرحه کې یا په دې وړاندیزونو کې شوې ده، د داسې یو حکومت د جوړېدو امکان ستاسو په نظر په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې څومره دی؟ دې ته پکتو چې طالبان وایي کامل واک په اختیار کې لري او نور چاته ضرورت نه لري.
من نصروان صاحب تاسو درنو میلوانو ته او بیدن کتا سلامونه و نکیلی. اصل که خو دغه دوه کالو په تیریدو سره نړیوال په دې فکر کې و چې طالبان به د دوی غوښتنې ومني او د ښځو د تعلیم په برخه کې د بین الافغاني مذاکراتو په برخه کې همداسې د قانون په برخه کې به دوی پیشرفتونه ولري، لیکن دغه کار ونه شو. کله چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ګوتیرش تقریبا اته میاشتې مخکې یو نماینده وټاکه او دا نماینده د ترکیې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فریدون سنری اوغلی نو دې ته وظیفه ته وسپارل شو چې مختلف خواهو سره با توی گوری سفرونه با که دی طالبان و مشران سره با توی گوری او درست دیو لار دی نخشی بوده کول سره چه چنگ نریوال کولشی چه طالبان سره با یو مثبت تعامل که واقعش یعنی طالبان ادغام شی با نریوال طوله نکیه یعنی دغه فرصت طالبان ته ورکړل شي چې دوی هم ډیپلوماتیک روابط لري د نړۍ سره او نړۍ هم دوی سره بالاخره د ګزارې لاره خپل کړي. خو دغه راپور پرون په امنیت شورا کې قرائت شو او په اصطلاح هغوی ته تسلیم شو، لیکن داسې هم ویل کېږي چې په راتلونکي میاشت کې یعنی د دسمبر په میاشت کې یوه بله لویه غونډه به چې د افغانانو په شمول به وي، دا به په دوحا کې احتمالا په قطر کې به دغه غونډه دایریږي او د دې په اجرایي کېدو باندې یعنی د دې امنیت شورا د پریکړې په اجرایي کېدو باندې به هلته فیصله کېږي. په دې کې عمده غوښتنه د طالبانو نه لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو د ښځو تعلیم، د ښځو مشارکت او یو
قانون. استاد اتمر، فکر کوي چې په همدې غونډه کې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په قطر کې جوړی شي طالبان به هم ګډون وکړي؟
خبره دا ده چې اوس خو طالبانو ته دغه وړاندیز شوی، دغه وړاندیز به طالبانو ته ورځي. طالبان خو پرون د دوی ویاندوی ښاغلی مجاهد ته خبره وکړه چې موږ تر فشار لاندې هیڅ شی نه منو او که دنیا موږ نه پېژني موږ د دې په فکر کې نه یو. موږ ډېر هېوادونه دي چې هغوی نړیوالو سره اړیکې نه لري، موږ به مخس یو که دوی موږ ونه پېژني موږ خپل ژوند ته او خپل حیات ته ادامه ورکوو. دا د دوی خبره ده. اوس دغه وړاندیز به طالبانو ته وړاندې کېږي چې په دغه برخه کې د طالبانو عکس العمل څه شی دی. خو تر کوم ځایه پورې چې زما فکر رسیږي طالبان به دغه غوښتنه ته مثبت ځواب ونه وایي، ځکه دغه غوښتنه د نړیوالو نه دی. که دوی د دې غوښتنې دپاره مثبت ځواب ویلی وای دغه خو دوه کاله د دوه کالو نه زیات خپل افغانان هم دغه خبره کوي چې تاسو مشروعیت واخلئ، تاسو قانوني او حکومت جوړ کړئ، تاسو یو قانون جوړ کړئ، تاسو مشارکت وکړئ او د ښځو زده کړو او د دوی شمولیت په حکومت کې په ټولنه کې د دې دپاره لارې ولټوئ. لیکن تر دې ننه پورې طالبانو دریز انعطاف نمانونکی دی او زما البته خدای دې وکړي دا زما فکر صحیح ونی نو داسې فکر کوم چې طالبان به دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ورنکړي.
ډېره زیاته مننه کورودان قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر صافی، د سیاسي چارو نظر خاوند کاون کاکړه، او همدارس د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر. پوهن ستانکزی، فکر کوي البته د شاغل سینر اوغلو د راپور متن ته پکتو کله د متن څخه هم الفاظ هم یو څه چاته څرګندی شي، فکر نه کوي چې نړیواله ټولنه د پخوا په شان د ټول شموله حکومت باندې ډیر تاکید نه لري او ډیر پام په دې کې د شزو کارو تعلیم ته شوی دی، همداسې نه ده؟
دقیقاً ما اجازه را کهید چه اصلا دقیقاً طرح سو برخی لرید ما پر نظر، یا برخی سیاسی برخی ده بلید بشری و حقوق و او طولنیز و چارو برخی ده، بلید اقتصادی برخی ده، او بلید برخی ده همکاری مثلا مطرح کهید. لکه چه جناب استاد اتمر اشاره درلوده، زفکر کنم چه سیاسی برخه که او دی بشر دی حقوق و پر ارتباط ستونزمن مرحلی امدل تا وجود لری، پا این زمان که در راپور یو دول، پا این زمان که چه تلوی هن یو دول فشار مسئله را مطرح کهی، پا این زمان که یو دول تشویقی حالت هم لری. نو زفکر کنم چه مسئله په دبانی مطرح شویده چه طالبان باید طول اغب بین المللی معاهدات او کنونسونونه چه افغانستان پکه الحاق لری او دیوی پرین را په دخوا دا اسناد وجود لری او د افغانستان د تقنینی او قانونی نظام برخده، اغب باید تمکین وکی. بغیر دیگه که کده هر چوم را په نرمو الفاظ باندې ترتیب شوی وي او بیا چې کله امنیت شورا ته ځي، امنیت شورا نشي کولی د ملګرو ملتو د منشور او موازینو له مخې نه په یو اړخیز ډول طالبانو ته امتیاز ورکړي. په هر صورت باید طالبان که غواړي څه مشروعیت پیدا کړي، پرته له دې نه ښاغلی مجاهد خپله موضع همداسې بیانوي چې موږ ضرورت نه لرو، دا زما له نظره ډیر واقع بینانه موقف گیری نه ده. دا په دې لپاره چې افغانستان په نړۍ کې یوه بېله جزیره نه ده چې هر څه ایزرو غواړي هسې وکړي او واکمنان هر څه غواړي هسې وسي. د افغانستان د خلکو وضعیت، د افغانستان د سرمایو بلاکېدل، د باندې د افغانستان د میلیونونو مهاجرینو بدبخت حالت چې متاسفانه په دې وختو کې ډېر تشدید شوی ده، دا دیو ناپیژندل شوی حکومت دخوا نسی یاده کیدی. نو زفکر کوم چې دا دو اړخیز یو ډول تمکین ته ضرورت لري. یوه مسله، بله مسله چې تر ډېره پورې په دې راپور کې لیدل کېږي، زفکر کوم چې کله د امنیت شورا موضعګیری معلومه سي، دقیقا د هر راپور د تطبیق دپاره بیا ملګري ملتونه ځان د ځانګړي میکانیزمونه جوړوي. نو زه فکر کوم چې په هر صورت اوس خو ملګرو ملتو دغه طرحه وړاندې کړې ده، او دا لکه چې وویل شول دا طرحه د افغانانو سره په مشورې جوړه شوې، دا د خپله طالبانو سره ښاغلی اوغلي څو وارې کابل ته راغلی د طالبانو له مقامات سره یې لیدلي، که تاسو په یاد وي هغه هڅه وکړه چې له ملا هیبت الله اخوند سره هم وګوري چې بغه بریالی نه شو. نو په مجموع کې دا طرحه په دغه شکل ترتیب شوی ده. دا زه فکر کوم چې دواړو خواوو ته لازمه ده، په خصوص طالبانو ته، چې له خپلو غوښتنو نه شاته شي او واقعا د افغانستان د وګړو هغه اساسي حقوق، بشري حقوق چې تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي، په هغه باندې باید تمکین وکړي، یو قانوني نظام جوړ کړي او وارد شي ته بین المللي تعاملاتو ته، بغیر لږه کې په فشار او په تهدید باندې دا عملی نه ده. او زه فکر کوم د هر ورځ په تیرو دو دا دایره طالبانو ته محدودیږي. نو دوی ډېر نږدې متحد پاکستان اوس داسې حملې کوي چې هغه د تصور نه پاس دی د دوی په ضد. نو زه فکر کوم چې دا روان متاسفانه اصلي متضررین خپل افغان ولس ده، په میلیونونو د موږ خویندې اولادونه د دسته پاتې دي، بشري حقوق وجود نه لري، په د دولت په ساختار کې واقعا ټول افغانان صحیح نه دي. او همدارنګه تاسو ګورئ چې چون یو مشروع دولت وجود نه لري، د افغانانو نه د دفاع هیڅ مرجع د باندې د افغانستان نه وجود نه لري. دا ټول هغه عوامل دي چې ضروري په حقیقت کې افغانان پکې نو ځل کل کوم چې او ولیدل چې امنیت شورا غړي په دې ارتباط څه تصمیم نیسي او دوه مو کتل چې څه میکانیزمونه لغه نو وروسته عراقي.
سلامت اوسه استاد مولانا صاحب صافی، نړیوالو کنوانسیونونو ته طالبان ژمن پاتې کېدی شي، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې ځینې برخې ممکن دوی د شریعت خلاف وبولي.
تر کومه ځایه چې ما ته معلومات په اسلامي اصولو کې او همدارز د افغانستان اسلامي امارت له پخوا له لومړي پړاو او لومړي دور نه راواخله بیا تر دا اوسه پورې، یو مسله چې مسلمانانو ته د منلو وړ نه ده، هغه دا د کم شرایط یا کمی خبری چې علنا او ظاهرا د اسلام له اصول سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامین او احادیث سره تکر لري او غي سره اړخ نه لګي. طبعا په هیڅ وجه باندې به طالبان نه ومني او نه دی منلو دي، ځکه افغانستان یو اسلامي ملک دی، اسلامي هیواد دی. او لند به درته وایم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نماینده چې کوم په مخکینی حکومت کې د اشرف غنی په جمهوریت نظام کې کای آی ڈی، نو هغه په یو فلم کې ډاکومنټری چې د اغي یو زهم ومه چې پاري کې لمانه څه پوښتنه کړي وي، د سړی وډیره خسته خبره وکړه چې ګوري افغانستان دا یو اسلامي هیواد دی، د دې وګړي مسلمانان دي، تاسو غربي اصول اساسات دیموکراسي او هغه کوم څه چې تاسو په خپل ملک کې لري دا هو به په افغانستان کې نه پلي کیږي او نه امکان لري. دوی سره په نورو سیاسي اړخونو کې مرسته وکړي، په اقتصادي اړخ کې مرسته وکړي، بنا ان طالبان به خبره اومني. ما ډیرو ته دا خبره کړې هم دا چې دغه مسأله چې دا ډیر په باندې زور لګولې ده، دوی چې د خزو حقوق او د خزو تعلیم د لپاره اصولي لار وځه کوي، سیستم ورته جوړ کوي او پاتې شو په سیاسي ډګر کې هغه کوم چې سیاسي اصول دی او اسلام هم غواړي او ملګری ملتونه ټول هیوادونه غواړي، د هغه پرانا کې تاسو له دین نور ملکونو سره خپل تعامل او خپل معامله او سیاسي اړیکی او د وطن د وګړو دفاع او د هغه حقوق او د ورکول د لپاره کار وکي. اوس د مخکې استاد ورته اشاره وکړه د پاکستان ته پیسې ورکا هر څنډه تیریږي، اوس د لپاره چې په افغانستان باندې زور راولي ګوري الته افغانان زورول کیږي، په غیزه کې هغه ستونزې او مشکلات را جوړ کړي او افغانستان ته امدا اخترونه ورکي. ولی ورکي؟ ځکه چې یو نظام قوي، نظام قوي دی، وڅلوخ یو پندوس ملکونو ته ماته ورکړي ده. نو دی وجنه قوي نظام دی خو الته سیاسي روابط نه لري، لدی وجنه نه د خپل خلکونه څه دفاع کولای شي او نه خپل هغه حق او حقوق نه چې په سیاسي دګر کې او په ملي دګر کې د لاغینه دفاع کولای شي. دا یو لوی ستونزه ده او زه فکر کوم طالبان بډیرو افغانستان اسلامي امارت بډیرو مسایلو ته غاړه کې نه دي. خو خداده چې په دې اړوند دوی هغه څه چې اسلامي هم مني او ملل متحد هم هغې ته ډېره ګوته نیولې ده، هغه مسایل راواخلي او مخکې ورته کېږي او پړه بېرته د دوی په غاړه ور واچوي. مونږ تیار یو، تاسو مونږ سره څه کړي، دروازې مو تړلې دي، سیاسی اړیکې مو نشته دي، هر څه مو خراب کړي. راشي اول دا مسله دا ستونزه حل کړي، هغې نه وروسته هم د ښځو مسله حل کېږي، هم د مکاتبو، هم د تعلیم و تربیې لوړو زده کړو او دې ته ورته دغسې یو مسله ده. نو دواړه اړخونه د اخلاص نه ګټه نه اخلي او اخلاص نه کار نه اخلي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی کاکړ. په د ښاغلي سینر اوغلو په وړاندیزونو کې کومه مسأله داسې ده چې طالبان ورته زړه ښه کړي او له کبله خپلې افراطي پالیسۍ بدلې کړي؟
دلته څنګه چې دوستان هم ویلې، اول کې ویلې یعنی هر اړخیز راپور دی چې د اگر ډېر موضوعات مورد کې بحث شوی او دائم نه دی ویل شوی چې یو موضوع باید په شرط د نورو موضوعاتو حل وي. یعنی ټول موضوعاتو باندې په یو وخت کې کېدای شي کار وشي د یو پروسې مطابق. دلته فرض مثال
دلته اصلي خبره دا ده وباشي چون ټول دنیا له طالبانو غواړي چې ښځو ته د کار حق ورکړي، نجونو یې پرېږدي چې درس ووایي، بشري حقونه رعایت کړي، خو طالبان سره له دې چې د دغو کارونو په خاطر نړۍ حکومت په رسمیت نه پیژني دوی لا هم ټینګار کوي په خپلې دې پالیسۍ. دوی ته که غواړي چې نړیوال چې دوی بدل شي باید یو څه امتیاز ومني. هغه کوم امتیاز شته په دې طرح کې او کنه؟
او بالکل په دې راپور کې زوین د فکر کوم اول وار دی چې یو بین الملی راپور کې د بیخي دغه ټول موضوعات به اصلاح د میز په سر اچول شوي، چې هغه کې په شمول دی د کنګل شوي پیسو خلاصېدون، د تور لیست باندې بیا غور کولو، د نورو عمومي د تعزیراتو مورد کې دا موضوع هم راغلی ده، او په اخر کې بالکل ویل شوی دی چې هدف بداوی چې افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال غړی نورمال غړی وي. یعنی دغه رسمیت ورکول په اخر کې دا په هیڅ یو هدف دا هم یعنی اول وار په یو بین المللي ماچ څومره دی چې اول وار په یو بین المللي سند کې چې هغه به امنیت شورا ته وړاندې کیږي او کېدای شي هلته بحث وشي او یو څه به نو تایید شي. یعنی دا ټول موضوعات یعنی په میز په سر باندې دي. څه شی چې باید ووایو، دې کې شک نشته چې بعض موضوعات مورد کې به معلوماتو ته زیات په کار وي، بعض موضوعات کې حتی انتقاد به وي، بعض نور موضوعات حتی د تایید وړ به کېدای شي. څه شی چې مهم دی زه فکر کوم چې واکمنان طالبان په دې وخت کې فکر کوم دا دی غوړ د خبرو اترو لار د خلاصي کې دغه د بین المللي جامع سره او د نورو افغانانو سره په دغه ډیرو د ډیر اساس شي به د دوستانو د ډیر ښه اشاره وکړي د خلکو وضعیت خپل وطن کې په خارج کې مهاجرینو دا تر څو پر چې یو رسمي دولت ونه لرو دا د دې حقوق نشي یاد کېدلې. دته هغه لازمی ضروری نمرسته ته ورته نشي رسیدلې. نو دنا نو د موقعنه چې دا کله چې هغه ما
اوس خبره داده چې دا هم یو شک دی کاکر صاحب چې آیا طالبانو ته مهمه ده کنه ده مهمه. مثلا کله چې زبیح الله مجاهد وای چې سره ته مهمه نه ده چې دنیا زموږ حکومت پر رسمیت پیژني او کې نه پیژني، نو به د خلکو ژوند او فقر او نیستی او فشار راتلل او نه راتلل دا هم همداسې در واخله.
زه اول فکر کوم چې دا ډېر یو زر عکس العمل وو. دا موضوع به هفتو حتی دغه آینده سو میاشتې به دا دوام لري. دا امید شته چې ټول افغانان او مخصوصا خپل طالبان او نور دا راپور ډېر په غور سره ولولي، د دې موضوعاتو باندې بحثونه وشي، نور معلومات چې هغه را ټول شي. فکر کوم چې هلته د ملګرو ملتونو نمائندګي خپله کابل کې هم د متفقین هم چې هغې نه به هم د مورد کې نور معلومات ورکړي. نو او خپل طالبان هم یو څو وخت ضرورت لري چې خپل مایزو کې باتمن بده مورد کې مشوري کې بلې کې چې دې کې یعنی ډېر موضوعات پکې راغلي دي او دې کې شک نشته چې ټول موضوعات حل په یو وخت کې به هم کېدای شي خو څه چې مهم دی یو پروسه ده او پروسې مورد کې دلته وړاندې شوې ده چې اول به یو خاص نماینده د ملګرو ملتونو سره منځي لخوا وټاکل شي د افغانستان په مورد کې بیا دویم د خپل د یو لوی ګروپ چې سره منځي راغوته او عرب نو دایر شي چې کېدای شي په د بیلو مملکتونو د وزارت خارجه نو په ګډون وي بیا غیر روسي یو ورکه یو د تماس ګروپ او شکل جوړ شي نو دا د خپل یعنی بینالمللي جامعه دلته خودل د خپل جدیت خي باوجود دې چې موږ تاسو ګورو په دنیا کې ډېر ځینې نور ډېر موضوعات او مشکلات دي یعنی د افغانستان موضوع مهمه ګڼل د افغانستان وضعیت په اهمیت ورکړي ارزښت ورکړي نو دې لپاره چمتووالی خیر چې کوشش وکړي چې دلته حل لارې ومومي دي نو دغه څه افغانان خپل ټول داخل کې او خارج کې د دې غوښتنې کې چې دا موضوع د مشکلات فعلاً د لپاره د حل لارو موندل شي او بیا هم ول چې خپل طالبان هم هغه بار بار پرې تاکید کړي چې باید موضوع د خبرو د لارې باید حل شي نو خو خبرې اترې خو پروسه غواړي وخت غواړي یو بل ته اورېدل غواړي او نو فکر کوم د عمومي امید بداله چې دغه یو پروسه شروع شي ټول مشکل به په یو ورځ کې نه حل کیږي ضرب نه حل کیږي خو اقلا یو پروسه په لار کې به حل لري به وشي دې شي او
سلامات اوسې کورودان کاکر صاحب ډاکټر صاحب اتمر ک طالبان بیا هم د نړیوال ټولنې غوښتنې و نه منلې نړیوال څه کولای شي
ګوري دا زما په باور دا یو فرصت دی طالبان د فار او زده سپیکر کوم چې دا یو تلایی فرصت دی کنه نړیوال او امنیت شورا دغه فرصت چاته نه ورکړي دا ځکه چې افغانستان اوس څلوېښت پنځه څلوېښت کاله په بحران کې دی او دننه په افغانستان کې هم ډېر زیات مشکلات دي د کډوالو مشکلات بل خبره او همدغسې سیاسي مشکل بل خبره اقتصادي مشکل بل خبره او د حکومت مشکل بل خبره د قانون مشکل بل خبره د مشروعیت مشکل بل خبره دا هغه ستونزې دي چې د دې په کتلو سره دغه زمینه او فرصت طالبانو ته ورکړ شو چې په دغه وړاندیزونو باندې دوی فکر وکړي او زه داسې فکر کوم چې دا ډېر ښه چانس دی طالبانو ته چې په دې برخه کې دوی خپل نظریات لکه چې دوستانو ویلي خلکو سره شریک کړي د خلکو نه دې واوري هغه علما او دانشمندان او فقهاو سره دوی سره دې کښېني دوی باید د بحثونو یو سلسله همدا اوس نه شروع کړي خلکو سره نړیوالو سره خپل د هېواد هغه هېوادونه چې د دوی دوستان دي دوی سره دغه تر بحث لاندې ونیسي چې موږ څه شی وکړو اوس تاسې وګورئ لکه چې صافي صاحب وویلې زه په دې عقیده یم هغه سره موافق یم چې طالبانو کې ځینې مشران داسې دي چې هغوی محافظه کاران دي هېڅ هغه ډارېږي چې د هغه اصول نه دوی انعطاف پذیري وښیي هغوی په مجموع کې د دغو وړاندیزونو خلاف نه دي بلکې چې د دوی فکرونه ډېر محافظه کارانه او سخت ګیرانه دي نو دوی ډارېږي چې مبادا موږ نه کوم اشتباه ونیشي چې بیا موږ هم خلکو ته مسؤول شو هم نورو ټولنو ته او خپل ملګرو ته نو ځکه دوی ډېر په دې باندې ټیم ولاړ دي چې کوشش دا وکړي چې د دوی خبره ومنل شي اوس که تاسې یو مثال زه تاسو ته وایم که سعودي عربستان موږ وګورو سعودي عربستان پنځه کاله مخکې عین دغسې و لکه دغه زمونږ اوسنی افغانستان نه ښځې کار کولی شو نه دوی په حکومت کې وو نو دوی موټر چلولای شو نو دوی یوازې وتلی شو خو په هر صورت لیکن کله چې دوی ټول د نړۍ نړیوالې ټولنې سره یوځای شو د دوی خبرې د دوی روابط د دوی راشه درشه اوس ګوري چې سعودي عربستان د هغه لس کاله نه مخکې ډېر پرمختګ کړی ډېر د نړۍ په سیاستونو کې مطرح دی د سیمې په سیاستونو کې مطرح دی ډېر لوړ اقتصاد لري یعنی همدغسې دغه نور اسلامي هیوادونه که تاسې وګورئ دغه عربي خلیج هیوادونه وګورئ ترکیه
ټوله بدل شوي دي لیکن ډېر کلونه وروسته نو کېدای شي طالبان هم شل کاله وروسته بدل شي لیکن طالبان خو افغانان وکړو
طالبان خو شل پنځه ویشت کاله مخکې هم دغه حکومت درلوده همدغسې اوس زموږ توقع دا دی چې دوی د نړیوالو سره ګوري دین خپله د بشر د اجتماعي روابطو او قوانینو دپاره راغلی چې انسان په هغه قوانینو باندې کوم چې بشري قوانین دي آسماني قوانین دي راکړه ورکړه دی په دغه باندې ښه پوره په اصطلاح عمل وکړي یعنی دین داسې نه دی چې جامد دی خپله قرآن مونولوګ نه دی ډیالوګ دی په قرآن کې هیڅ شی بې دلیله نه دی راغلی د هر شي دپاره یو دلیل شته دی چې تاسې ولې دغه کار کوئ نو کله چې په شریعت کې دغه موانع نشته داسې مونږ نه وایو چې د خدای نخواسته اوس طالبان دلاړ شي یو بل دغسې یو نظام دې راوړي چې هغه کې مونږ د اسلام نه لرې شو نه دغه غوښتنه د ټول افغانانو دی چې تاسې هغه ماډل تعقیب کړئ چې هم خپل عقیده دین شریعت وساتلی شي هم خلکو سره ګزاره وکړي هم نړیوالو سره ګزاره وکړي هم د تعلیم مخه مه بندوئ هم د ښځو حقوق ته احترام وکړي دغه خبرې دي چې دوی نه غوښتل کېږي او زموږ توقع دا دی چې دوی د مثبت فکر وکړي کله چې دوی مثبت فکر وکړي دوی کولی شي چې هغه لاره پیدا کړي چې اوس مونږ دوی دپاره لاره نه ورکوو یعنی دغه دکې مونږ نه کوو دوی ته صرف دغه مشوره ورکوو چې تاسو په دې باندې فکر وکړئ لاره پیدا کړئ که تاسې لاره پیدا نه کړئ نړیوالو سره ستاسو ګزاره هم خپله خلکو سره سخت دی هم نړیوالو سخت سخت دی بیا یو وخت کې به داسې شي چې تاسو به ګیر راغلي یاستئ او د هغه نه به بیا تاسو ځان نشئ خلاصولی دا مونږ لیدلی دوی خپله لیدلی په اول ځل کې همدغه کار دوی وکړه په اوسني وخت کې بیا دوی هغه ده نو پرون خلیلزاد صاحب وویل چې د طالبانو کمکاري نه وای زواهری به امریکایانو نه شو وژلی اوس ګوري دغه تغییر نه لګي دوی په فکر کې د دې ځواب دوی څنګه ورکوي زما هدف دا دی چې په دغو شیانو باندې په دغو مواردو باندې دوی باید فکر وکړي یو ښه تصمیم داسې تصمیم چې هم د دوی هغه فکر په کې خوندي هم د خپله د افغانانو هم مونږ نړیوالو سره یو لاره د تعامل او ډیپلوماسي ولرو
بله ډېره مننه سلامت اوسئ ښاغلی اتمر استاد ستانکزی هغه څه ته چې ډاکټر صاحب اتمر مثبت فکر وویو د طالبانو په ارتباط څومره هیله شته چې تاسو په خپله څومره هیله لري چې طالبان به دا ډول مثبت تغییر په ځان کې راولي البته دې ته په کتو چې تر اوسه پورې طالبان د خپل ځان په مقابل کې کوم قوت نه ویني لچا تهدید نه احساسوي
ګوره البته تاسو سوال دی اخر به تاسو کله کله تهدید ملموس وي او کله کله هم غیر ملموس وي دا کوم فزیکی لحاظ د افغانستان د نننه طالبان پر وړاندې کوم ملموس یا کوم خاصه جبهه وجود نه لري چې د دوی په مقابل کې ودرېږي خو راځه یې بیا په غیر ملموس حرکتونه یا غیر ملموس خطرات ته هم باید پاملرنه وشي اوله مسله دا ده چې د افغانستان اکثریت وګړي یا اکثریت خاموش وګړي څومره له دې وضعیت ناراضي دي. هغه میندې او پلرونه چې اولادونه یې له تحصیل نه محروم شوي دي، یا هغه افغانان چې د کار د نشتون له کبله خپل ځوانان هره ورځ نورو بهرنیو هیوادو ته په قرض او وام لیږي، او په یو بې سرنوشته حالت کې کوم یو تعداد متاسفانه پکې له منځه ځي، دوی دا وضعیت څنګه ببیني؟ یو بل مسله په بین المللي مناسباتو کې داسې نه ده چې طالبان فکر کوي چې په دنیا کې نور هیوادونه هم شته چې پرسمنت نه دي پېژندلي. تاسو وګورئ په دنیا کې 199 هیوادونه دي، په 199 هیوادونو کې 193 هیوادونه د افغانستان په شمول د ملګرو ملتو غړیتوب لري. شپږ هیوادونه دي چې یا یې خپله نه دي غوښتي یا د مشروعیت شرایط نه لري. مثلا شمالي کوریا یو ناپېژندل شوی دولت ده په بنګالي سطح کې، یا مثلا تایوان چې د چین سره یې د پېستلانه استازیتوب مسله ده، هغه بیخي کاملا بیل بحثه چې دوی نه باید د خپل حکومت سره مقایسه کړي. له بلې خوا نه باید طالبانو ته پاملرنه وکړي چې دوی اوس یوه ډله نه ده چې شل کاله د جمهوریت مقابل کې جنګېدل او د فشار او ګراوګانګیرۍ په نتیجه کې به امتیازات ترلاسه کول. اوس دوی یو دولت دي، دوی علاوه په دې چې د افغانستان خلکو ته ځواب ورکوونکي دي، دنیا ته هم ځواب ورکوونکي دي. دا یوه موضوع. بله مسئله دا ده چې که طالبان مخکې فکر کوم صافي صاحب په خپلو بحثونو کښې وویل د کنوانسیونونو، اول خو دوی حتمي په دې ارتباط مطالعه لري هغه اسناد چې د افغانستان دولت امضا کړي دي په ټولو دولتونو له پخوا نه چې اوس هم الزامي حالت لري د افغانستان دپاره. دغه کنوانسیونونه دي چې په هغې کښې هېڅ یو د دوی له دیني موازینو سره په ټکر کښې نه دي، خاص ریزرویشنونه وجود لري. یو بله مسله دې کنوانسیونونو ته باید توجه ولري، ځینې کنوانسیونونه د زیاتو دولتونو کښې امضا کړي هم نه وي، په بین المللي سطح کښې په الزامي ډول هغه تطبیقېږي. مثلا د ژنوا کنوانسیونونه دي، مثلا د بشر د حقوقو اعلامیه ده، دا که موږ وغواړو که یو نه وغواړو دا په طبیعي ډول الزامي حالت لري. د ویانا کنوانسیون چې د معاهداتو په ارتباط ده دا په صریح ډول وایي. بنان زه فکر کوم چې هېڅ هېواد په اوسني دنیا کې په یوازیتوب سره ژوند نه شي کولی، او د دې د حل لاره دا ده چې هغه باید د خپلو خلکو مشروعیت واخلي، یعنې هم داخلي مشروعیت واخلي او هم بین المللي مشروعیت واخلي. د بین المللي مشروعیت دپاره بین المللي تعهدات وجود لري، هغه ته باید یو دولت متحد پاتې شي. که مثلا داسې اسناد وجود لري چې هغه اوس د افغانستان دولت نه مني، البته په اسناد الزامي تعهدات یا کنوانسیونونو، هغه کولی شي چې یو دولت د هغه له غړیتوب نه ووځي. له بلې خوا نه په دې بین المللي سازمانونو کښې چې په طالبان باندې دا غږ کوي، هغه د اسلامي هېوادونو سازمان ده چې د همکارۍ سازمان ده چې په صریح ډول طالبانو ته عین مطالبه کوي چې ملګري ملتونه یې ښيي. دې ته پام کښې درلودلو سره زه فکر کوم چې طالبان که چېرې په دې خپل موجوده موضعګیري باندې په اصطلاح پافشاري وکړي او ټینګ ودرېږي او د دنیا غوښتنو ته هم جواب ونه وایي، د داخل مشکلات ته هم پاملرنه ونه کړي، زه فکر کوم دوی لا هم انزوا ته ځي او دوی ته به نوي پرابلمونه له داخل نه هم وزېږي. مثلا دا اوس د مهاجرینو ستونزه که یو مشروع دولت وایي په دې شکل چې اوس پاکستان چلوي او له دې خلانه په اصطلاح استفاده کوي او خپلې سیاسي ګټې ترلاسه کوي، په دغه شکل نه کېدل. اوس فقط دا په شعار کښې پاتې ده او همدا پاتې ده چې خپل وطن ته راشي، او دا چې د خپل وطن ته راځي دوی هلته څه کوي، څنګه خوندي کېږي، د دوی مشکلات څنګه حلېږي، د دوی ټولنیز، رواني، اقتصادي، اجتماعي، تعلیم، دا مشکلات څنګه حلېږي، د دوی سرپناه مسایل څنګه حلېږي، دغه مسایل دا په شعارو نه کېږي. یعنې موږ په افغانستان کښې دا مشران چې موږ سره په بحث کښې دي او تاسې هم شاهد یې، موږ ډېر داسې حکومتونه په 50 کلو کښې ولیدل چې په شعارونو باندې ګویه حکومت کوو، اما موږ د هغوی د ټولو زوال لیدلی. بنان د دې لپاره چې افغانستان بیا د قدرت په خلا کښې واقع نه شي او واقعا د افغانستان خلک ډېر ونه ځورېږي، زه فکر کوم چې دا په توندو جوابو الفاظو باندې نه جوابېدای شي او ملګري ملتونه له ځان سره ځانګړي موازین لري چې بل اخر بیا یو زمان دی او تطبیق ته مجبوریږي او په دې صورت کې بیا متاسفانه د افغانستان خلکو ځوېږي.
بله ډېر مننه استاد ستانکزی، تاسو د مهاجرو مسلې یادونه وکړه. پاکستان په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانټینر مال هم ګرځولی او اجازه یې نه ورکوله. اوس غالبا چې دا مسله حل شوې وي ګوندې
اجازه راکړي چې همداسې یو مداخله وکړم.
مهرباني.
افغانستان د تجارت د نړیوال سازمان غړي ټوب لري. کچېره یو دولت وجود ولري چې د سفیر او استازي هلته وجود لري، په اوتوماتیک ډول د افغانستان د تجارانو د اموالو په ارتباط دعوا کولی شي. که اوس مثلا یو څوک وغواړي چې دا دعوا وکړي، د افغانستان دولت یا د طالبانو حکومت چون مشروعیت نه لري، په هیڅ وجه دغه سازمان د مراجعه نه شي کولی. بنان پاکستان د قانوني خلاونه استفاده کوي. پاکستان ډېر علاقمنده، برعکس د خپلو اظهاراتو چې پاکستان او ایران چې دغه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي تر څو دوی د دغه احتیاط نه د طالبانو نه ابزاري استفاده وکړي. د موږ ځینې نور همسایه هېوادونه لکه ازبکستان بلان دا ښه چانس نه ده، دا ښه فرصت نه ده چې موږ پکې یو. ښه خبره یې دا ده چې موږ باید لاړ شو هغه بین المللي موازینو ته سر ښکته کړو، په استدلال هغه شی چې نه منو په بین المللي حقوقو کې د څه لارې وجود لري چې دغه نه کېدای شي د طالبانو حکومت انحراف وکړي او بدیل لار ورته پیشنهاد کړي.
بله،
اما دا چې په مجموع کې نه منو او موږ زور ته تسلیم نه یو، لکه دغه کلمات دا فکر کوم د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي. لای شهرت
مننه. بیا هم طبعا چې اکثره داسې هیوادونه شته چې د خپل ګاونډي د ضعف نقطه خوشوي، ځکه چې بیا ښه استفاده ترې کېدای شي. ستاسو تر همدې خبرو پورې یا چې ما وویل چې د افغانستان د سوداګرو د کانټینرونو مسله وه، ځینو سوداګرو موږ ته وویل چې موږ کوم استازی نه لرو په نړیواله ټولنه کې چې زموږ دفاع وکوي. مولانا صاحب، په دې اړه غواړم له تاسې نه پوښتنه وکړم. فکر نه کوئ چې څه باندې دوه کاله حکومت به طالب مشران دې نتیجې ته رسولي چې په اوسني ډول په نړۍ کې څوک حکومت نشي کولای او باید له انسوا نه ځان راوباسي، باید په ځان کې تغییر راولي؟ همدا د پاکستان وروستیو دوو مسلو چې استاد مرته اشاره وکړه، لکه د مهاجر یو د میستل یا د کانټینر، هر وخت چې زړې کانټینرونه دې ګرځوي مال دې ګرځوي، ځکه چې ته شکایت نه شي کولای.
لکه څنګه چې استاد هم هغه ته اشاره وکړه، یو خدا دا چې افغانستان اسلامي امارت لکه څنګه چې هغه پخوانی امارت نه دی، کوم چې په اوله کې وو ماشاءالله ډیر زیات تجربه شوي کسان پکې راغلي دي، او هغه کوم کسان چې پخوانی وو هغه په جهاني سطح باندې او په دننه د ملک دننه او بهر ډیر ښه اړیکې او ښه روابط او سیاسي او دې ته ورته مسائل لرل او لري.
لیکن د لویو پریکړو د برخه کې د تصمیم وسنه لري.
اوس دلته مسله ده چې یو خواته ډنګ دی او بل خواته پړنګ دی. دوی اوس په دوو کې حیران دي چې څه وکړو. خو لکه څنګه چې درنو ملمنو دې مسایلو ته اشاره وکړه او ګوته ونیول، هغه دا ده چې په انزوا کې په یوازیتوب کې یوازې یو الله خدای او بس. پاتې شو نور مسأله هغه شرعي قوانين او اساسي قوانين چې کوم دي، هغه موازی دي قران او سنت کې شته. بل وځي قوانين دي د بشر د ملک د وسیدونکو لپاره او د هغه د خژوند لپاره د شي قوانين وزکیږي چې هغه باندې قانون پوخله، هغه باندې اساتذه، هغه باندې داسي د کاتره او افراد او اشخاص چې په دې اړوند کې خه معلومات لري او ډیر عمر په دې لار کې تیر کړی دی او د کی تحصیلات کړی دي، د دې خلکو په مرستي سره دغه شي قوانين هم وزې شوی دي، دا کنوانسیونونه لکه څنګه چې دي دا چې دغه شي افراد لزانه سره کی او دغه قوانینو ته هم ژمن پاتې شي، هم له ملګرو ملتونو سره خدشي وسی او خدشي په پراخه او په مخلصانه ډول باندې معاملاتو کې فکر کوم افغانستان ته ټول زیات لیوال دي چې افغانستان د آسیا د منطقې زړه ده. نو دوی هڅه کوي چې دا زه سم وین د آسیایي ملکونه دا سمپاتي کیږي کدل تورانه راغې شاوخوا ټول زینتی نسوځي. نو خدادا چې طالبان مشران او هغه کوم کسان چې اغې د تصمیم نیولو هغه واک په لاس کې لري پد پدې اړوند باندې ډېر تعامل وکي خبر مخته وکي او ډېر هڅه وکي ترڅو هم لال لاس تراوړي او هم د ایار زړه مات نکي دغه شی په عالمانه او خبيرانه انداز باندې خپل غوښتنې په ملګرو ملتونو کې او په نورو هیوادونو کې دوی ترلاسه کړي چې همي اسلام ساتلې وي او همي خپل ګټې لاسته راوړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان. کم وخت پاتې کاکر صاحب کلن ځواب راکړي. د پراخ بنسټ حکومت یادونه هم شوې ده د سینر اوغلو په دې راپور کې د داسې یو حکومت د جوړېدو امکان ویني؟
اول پر راپور کې پراخ بنسټ حکومتداری یاد شوی دی، حکومت نه دی ویل شوی دی او دا فکر کوم په دې باندې غور شوی دی چې حکومت نه دی ویل شوی. دا هغه یو ډېره متنازع موضوع ده چې فکر کوم چې کېدای شي ډېر د غلط فهمیانې مې ایجاد کړي. یعنی دلته دا ټول راپور چې هماغه برخه چې ولوستل شي د وړاندیز دی او د خپله د مشورو او د خپل افغانانو د خوخه د او د افغانانو نور په حکومتداري کې د اشتراک موضوع باندې تاکید شوی دی چې دا تاسو وګورئ. یعنی دا په بیلو برخو کې په بیلو کې کېدای شي چې عملی شي. هغه مخکینه یو پراخ بنسټ حکومت د
ټول شموله یادونه نه ده شوی دی منظور داره. خو که څه هم
وبخې ټول شموله حکومتداري ویل شوې ده، حکومت نه دی شوې ده. د یو بل فکر کوم چې مهم موضوع دی ورته اشاره وکړه. هغه ده تر اوسه پورې د ډېر موضوعات چې د نور ملکونو یادولو، نو فکر کوم چې طالبان به ویل چې دا مملکتونه خپل دا خواهشات غرضي دي زمونږ په داخلي مسایلو کې د دې مداخله ده دا مونږ نشو منلای. زه فکر کوم دا یو غټ بل یو قدم مخکې تللی چې اوس دا موضوعات که دا وړاندې کېږي دا د ملګرو ملتو لخوا، نه د یو خاص مملکت لخوا، چې دا هم ډېره یعنی مهمه ده. او مخصوصا چې دا بل بل اوس دا غټ نقش قدرتونه په ډېر موضوعاتو کې حتی یو بل سره همغږي هم نه دي، نو دا به د افغانستان لپاره او داسې بیل بیل نو غوښتنې هم درلودل. دا د افغانستان لپاره دا به یو ښه موقع دی چې د یو مرجع سره د ملګرو ملتونو سره دغه بحثونه او ملګرو ملتونه خو افغانستان د یو د یو د هغه بنیادي غړو د دې د جوړولو
بله
غړی و. یعنی مطلب دا یو د پروسې لحاظ نه دا هم ډېره مهمه ده او اسانتیا یې
ډېره. مننه، سلامت اوسئ. اتمر صاحب که ډېر لنډ راته ووایست، آیا نړیواله ټولنه یوازې فکر کوي چې په دې به قناعت وکړي چې طالبان ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړي؟
زما باور داسې دی چې نړیوال خو دغه فرصت طالبانو ته ورکړی چې دوی دې په دې باندې فکر وکړي، خو داسې لرم نه دی چې مونږ دغه ټول قضاوت وسکو چې دوی دا کار کوي که دا کار نه کوي. دا دوی پورې مربوط دی که دوی غواړي د نړیوالې ټولنې غړي شي او نړۍ سره ښه روابط ولري، نو دوی دې په دې باندې فکر وکړي او یو لاره دې ولټوي چې د هغې چې په هغه کې دې د خپلو افغانانو غوښتنې هم ومنل شي او هغه هم په پام کې ونیول شي. مونږ ډېر مشکل نړیوالو سره هم نه لرو، مونږ ډېر مشکل خپل افغانانو سره لرو چې د دوی غوښتنې د دوی تشویشونه او د دوی اندېښنې ډېر مونږ ته مهمې دي. لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو چې که دغه مونږ داخلي یو تفاهم ته نه رسیدو من خارجي تفاهم ته نشو رسیدای.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محمد اساق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد د سیاسي چارو نظر خاوند شاغله کاون کاکړ د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر صافی او د کابل پوهنتون پوهنې استاد پوهان نصر الله ستانګزای چې په دې خبرونه کې موګډون وکړ د ازادي رادیو خبرونه چلر ویش ساته دوام لري.
Thank you.